داشتای نخستین برنامه صبحگاهی دری تا چند
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
وایم احمد الله چوال د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وای نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړو د سفر بندیزونه پراخ کړي. دغه کمیټې مشر مایکل میکال تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر روپاته د طالبانو د حکومت د یو غړي ورتک ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو وړ کار دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په دې وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمنی ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو خبرګونونه یې هم پارولي. د رواداری سازمان د یو دیرش مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د کوچنیانو له سیاسي او مدني حقونو څخه سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړي. په دې راپور کې د 2021 کال د اگست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د کوچنیانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له کوچنیانو جنسي استفاده، د سرغړونکو کوچنیانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو له خوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د کوچنیانو جنسي زورونه، پوځي سرتیرو په توګه له کوچنیانو کار اخیستل، په کوچنیانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې د زیاتوالي یادونه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا څنګه پرون د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې په خپل لاریون کې له افغان کډوالو سره د پاکستان وروستي فشارونه وغندل. د پی ټی ایم فعالانو د نیولو شکنجې موارد وغندل. په لاریون کې د پی ټی ایم د فرانسې د برخې مشر حبیب الرحمن زمانخیل، د پی ټی ایم د اروپا تنظیمونکي ملک بازی، د افغان کوچنیانو د خوندیتوب ادارې مشر رضا جعفری، د ښځو د حقونو فعال ډاکټر انیسې پشایی او ځینې نورو ویناوالو خبرې وکړې. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له هغه هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج پروسه ګړندۍ کړې ده. بلخوا په چمن کې سلګونو پرلت کوونکو د چمن سپین بولدکلر د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخته تړلې. پرلت کوونکي وای دا اقدام د خپل اعتراض په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې د پاکستان موقت حکومت د دوی دا غوښتنه چې په دې لاره د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه لغوه کړي نه ده منلې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین نن د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلی. له اوکراینه د ملاتړ په موخه دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړې توګه امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوي. آستین پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې کیف ته رسیدلی چې د اوکراین له مشرانو سره وګوري. هغه ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. د حماس ډلې وسلوالو له اسرایلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون جګړه کړې. د جګړې سره سره امریکایي او اسرایلي چارواکي وایي چې د ځینو یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه هوکړه لیک سلا کېدو ته نږدې شوي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 نیټه پر اسرایل وژونکي برید وکړ، چاوخوا 240 کسان یې یرغمل کړل. هغه برید د دې سبب شو چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچنی قلمرو یعنی غزې تړنګ برید پیل کړي. د غزې په شمال کې د انډونیزیایي روغتون مشر ویلي د اسرائیلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي په برید کې 12 تنه وژل شوي. دغه وزارت ویان اشرف القدره د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په دغه برید کې 10 کسان وژل شوي. پر همدې مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په غزه کې د تیرو 40 ساعتونو غمجنو پیښو له امله سخت خواشینه شوي. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنیو سیالیو پایلو به بوست زون وګټله. دغه پایلوبه نن د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شوه چې په پایلوبه کې بوزون د موزون ته د 109 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پایلو به پچا بوس غټلې و او توپ وهنه وکړه. یادی لوبډالي د شپږو لوبغاړو په سوځې دوه سره په ټاکلو 15 خورونو کې 300 شپږ دیش منډې وکړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. پاکستانی چارواکي وایي افغان طالبان باید د پاکستانی طالبانو په ضد اقدامات وکړي. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انوار الحق کاکړ په افغانستان کې له واکمنو طالبانو نه غوښتل چې یادې د تروریستانو په خلاف اقدام وکړي او یادې هغوی اسلام آباد ته وسپاري. خود طالبانو حکومتي چارواکو ویلي هیڅ چاته د نورو هیوادونو په ضد د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکړي.
د پاکستان د لړمحاله حکومت صدر اعظم د پاکستان د جی یو ټلویزیون د جرګې پروګرام سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پر خلاف د تروریستي ډلو په وړاندې د طالبانو اقدام نه کول ورته د منلو نه دی.
یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ
دا پریکړه به هغوی وکړي چې تسلیموي کې پر ضد اقدام کوي، خو په دې ډول چې هغوی ته مسؤلیت وسی او به لویر ناست وي او د پاکستان پر عوام سړي امنیتی ځواکونو یا پر پاکستانی ببریدونه کوي جواب یې ورکول کیږي.
خغلی کاکړ په دې مرکه کې ادا کړی دا چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو د تحریک د پټن ځایونو په اړه خبر ده او ټینګار یو کوچ د تروریستانو په وړاندې اقدام یو اړتیا ده. د طالبانو حکومت د صدر اعظم کاکړ د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د یک شنبه پر ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ویلي چې په کم ډول پاکستان افغان کډوال له دغه هیواد څخه ایستلی د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د کډوالو سره د چلن بیلګه نه ده لیدل شوې. بلخوا په پا پاکستان کې د سیاستوالو مدافی وکیلانو او مدني فعالانو یوې ګډي کمیټې د بی اسناد او افغان کډوالو د جبري ایستلو په وړاندې د پاکستان د حکومت پر ضد غږ اوچت کړي.
د احتجاج کې بار بار دا مطالبه وکړه چې پاکستان همیشه په تاریخ کې داسې غلطۍ نه کړې، د ریاست پالیسیانې داسې دي چې همیشه افغان او د افغانستان حکومت خوره ده اغه پاکستان طرف نه استعمال شوی دا او اغه استعمال په وجود بنیاد باندې ډیر کډوال حکومتي اغه پاکستان درغلی.
د پاکستان حکومت وای د چمن بولدک او تورخم بندرونو ترڅنګ ټولي و نور لارې پرانستي چې بیا اسناد او افغان کډوال پر خپل هیواد یعنی افغانستان ته ستانه شي.
الته په اسلام آباد کې کوم کورونه اغه بلډوزر راغله او سړیا والا امر وتاو کې بیا کورونه ختم کا کورونه چې ختم کړ موږ د شنه اسمان لاندې ورور پراته موږ سر پنا نور شیم نو او موږ اوس غواړو چې بیا خپل وطن ته لاړ شو. د بشرمۍ نه خو خپل وطن ته لاړ شو واړو اغه د ټول نه به تر ده.
سرمایه مې تقریبا 40 روپۍ وګټل او را مې وړي 10 روپۍ 50 مې دا
د طالبانو حکومت وی په تورخم کې څلور کمپونه جوړ کړي چې کډوالو ته یې پکې خوراک، څښاک، درمل او نورې اړینې چارې چمتو کړي. خو د اسلامیک ریلیف په نوم باندې یوې غیر دولتي ادارې یو سروې ښیي چې ستنیدونکي کډوال د سرپناه، خوړو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو او د څښلو پاکو اوبو په څیر اړتیاوو برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشار ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ګالب ادارې تازه سروې ښیي چې د تیر 2022 کال په څیر سږ کال هم د افغانستان د نفوس لویه برخه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د کورنۍ عاید له کمښت سره ټکی. د چارو شننکه وایي چې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه له موجوده حالت نه د وټلو یوازنۍ لار ده.
د روان 2023 کال د ګیلب سروې د موندنو لمخې د افغانستان په اقتصادي حالت کې د پروسکل په پرتله په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي، د سروې موندنې خې چې اوس هم یو تی سلن افغانان فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر خرابې دوده. په تسلن افغانان فکر کوي چې اقتصادي حالت یې ډیر خراب دی او 25 سلن افغانانو ته عواید خراب شوی ښکاری.
مونګور چې افغانان د خوړو او سرپناه موندلو له سختو ستونزو سره مخ دي. مونګور چې د دغه ډول افغانانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. اکثریت افغانان تل اقتصادي پلوه ستونزه ده چې د خپل کورنۍ لپاره خوړو برابر کړي. مونږ دا هم ګورو چې زیاتره افغانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي دي. د دې عمل اکثریت په دې باور دي چې حالات مخ پر بدتري روان دي.
کارپوهان هم د افغانستان د اقتصاد د بد ورځې خبره مانی او د منفي پایلو په اړه خبرداري ورکوي.
په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ راکوچنه شوې ده. په 2000 او 2020 کلونو کې د افغانستان داخلي ناخالص عواید شاوخوا 40 میلیارډ ډالر سنجول شوی وو، ولې دغه رقم اوس څه باندې 44 میلیارد ډالر سنجول شوی دی. دا په دې معنی چې د افغانستان اقتصاد شاوخوا 25 سلنه رقم شوی دی، یا په بل اصطلاح هر یو افغان په اوسط ډول سره 25 سلنه غریب شوی دی.
انګیرنه دا ده چې افغانستان ته له پاکستان څخه په لویه کچه د کډوالو ورستنېدل به د افغانستان پر اقتصاد فشار لا پسې زیات کړي.
په افغانستان اقتصاد چې اوس پر پرونه کې د ښکاری چې د رکود پر روان دی او ورکه کیږي، په داسې حالت کې د افغانستان ته د نورو مهاجرینو بیرته راتګ به په افغانستان کې اقتصادي حالت متاسفانه اکثر عمرستونه کې بلکې منفي اثرات پر زیات شي.
خو آیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره کومه لار موجوده ده؟
اقتصاد په ډیره ټیټه کچه کې دی. یقینا د افغانستان اقتصادي پانګې ستري پانګې اچونې ته اړتیا لري. لوی پروژو ته لکه سیمه ایزې پروژې چې درول شوي دي، لکه ټاپې چې له مرکزي آسیا څخه برېښنا او ګاز د افغانستان لارې لیږدوي.
د ګیلپ سګانۍ سروې ښیي چې یوازې 3% افغانان فکر کوي چې دوی په آرامۍ سره په خپل موجودو عوایدو گزاره کوي. وسلنه نور افغانانو ته اوسنه وخت د دندو موندلو خو وخت کاری، او یوازې 15% افغانانو ته خپل اقتصادي حالت بهتر بریخي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو بریدونه دوام لري، په متحده ایالاتونو کې د دغو بریدونو نه د ولسمشر جو بایدن د ملاتړ په وړاندې مخالفتونه هم مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د مرکزي حکومت او د کانګرس په سلګونو کارکوونکو په سرخلاصو لیکونو کې له ولسمشر جو بایدن نه غوښتي دي چې د اسرایل او حماس ترمنځ اور بند وکړي. په ورته وخت کې سپینه باندې وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د یو لنډمهاله اوربند لپاره هڅې روانې دي او ځینې پرمختګونه هم شوي دي.
د واشنگتن پوسټ یو ریپورت وایي چې اسرائیل او د امریکا لخوا نومولې شوې ترهګر ډله حماس اوس د متحده ایالاتو په مرسته یوې داسې موافقې ته نږدې شوي چې حماس به په جګړه کې د 15 ورځو د وقفې په بدل کې په لسګونو یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کړي او د پراخو بشری مرستو لپاره بلاره برابر کړی.
مون کوم پای ته نه یو رسیدلی، لا تر اوسه کومه معامله نه ده شوی، او زه فکر کوم چې دا به لا وخت مخکې وي چې دې پای ته ورسیږو چې دا معامله به خامخا کیږي، ځکه چې په هم داسې شوی دي. او زه فکر کوم چې زه د دې خبرو ټول جزئیات ویلی نشم، ځکه په دې اړه مونږ کار خبرې نه کوو.
د اکتوبر په 8 منېټا د حماس لخوا پر اسرائیل له بیرحمه بریدروستا د اسرائیلانو فوج پر غزا باندې پر لپسې بریدونه کوي. په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وجلې شوي وو. او ویل کیږي چې شاوخوا 2000 تنه يرغمل شوی دي چې ډېره لا هم لا درک دي.
Hopeful that we can get
مونږ هله منو چې پر اذن کو راځو کې به د پامول شمیر يرغمل خوشی کړو. زنه غواړم د دې خبرو جزئیات او تولال شم. دا خبره ډېر حساسیت لري. هر څومره چې لږ جزئیات او تولال شو همره دغه معاملې امکان زیاتېږي.
د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار اداره انرا وای چې شوخوا نه هڅه وزره بي ځای شو خلکو د غزي په ترانګ کې د یاد ادارې په زيون کې پناه اخیسته.
ډېرې پناه اخیستونکو فکر کوي چې دوی به سبا خپل کورنۍ ته څور کوي. په زیاتېدونکو توګه خلک ډېر اندېښمن دي چې راتلونکي به څنګه وي. دوی به چیرته ژوند کوي؟ دوی به چیرته خپل اولادونو ته تعلیم ورکوي؟ راتلونکي به څه شي وي؟ او همدا اوس د غزه د خلکو په ذهنونو کې لویه پوښتنه ده.
د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې دا شو خوښ بګمه اونې ده او په دې جګړه کې د خپل خلکو لپاره ډېری لږ مرستې رسیدلې دي. د دوی د پارا په جګړه کې وقفه د مرګ او د ژوند ژغورنې توکو ترمنځ د توپیر مان لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. ننګرهار کې د زیتون د پروسس کارخونه بیا په فعالیت پیل کړی دی. په دغه کارخونه کې د زیتون د تیلو ترڅنګ رب، اچار او صابون هم جوړیږي. دغه کارخونه مسولین د بوتلو او نورو لوازمو له کمی سر ټکی. دوی له نورو پانګوالو غواړي چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي. اقتصادي شنن کې د زیتون پروسس خیا دی. د دوی په خبره کې توجه ورته وشي ډیرو ځوانانو لپاره به دند پیدا شي. نورحال
د شمس آریان پر رپورت کې. دا په ننګرهار کې د زیتون د پروسس کارخونه یا فابریکا ده چې شپږ لسیزې مخکې د کار او پروسس چارې پیل شوې دي. په تیر کې په دغه کارخونه کې نږدې 1500 کسانو کار کاوه، خو اوس یوازې د 30 پورې کارګر لري. په دغه کارخونه کې د زیتون څخه د تیلو د ایستلو ترڅنګ روب، اچار او صابون هم جوړیږي چې په نږدې راتلونکي کې به صادرات نور نړۍ ته هم پیل شي.
میزان په میاشت کې شروع کیږي، یعنی د میزان په میاشت کې د فارمونو نه شنه زیتون انتقالي د فابریکې زیتون ته و. دا غینه برنده تصویر دی لاله تمغه ته پټه پسات پرسونل ناشي دا سر کیږي. سر په دې معنی چې هغه غیر استاندارد داني تر مونږ لري کول ستاندن ستاندارد داني په دې ناوا کې د بوب واسطه راځي خون ته دا څو خمان چې دی دا ټول وطن دی. د دې پروسیجر چې نو زیتون په لارو مرحله کې ترخې دي، د تمنګ یو اشاره 2% سوډیم هایدروکساید محلول ورکو. د 500 نیول د 200 پورې په دې سوډیم هایدروکساید کې د څو د دې تریخوالي ورشي.
د دغه کارخونی کارګر وایي چې دغه پروسیسي زیتون په مرسته د دې ترڅنګ چې کورنۍ اړتیا پوره کیږي، بلکې که توجه ورته وسی د صادراتو برخه هم قوي کېدای شي. دا کارګر له نورو پانګوالو غواړي چې د بوتلانو او ورته نورو لوازمو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي.
سوداګرو موږ دا پیغام دی چې دوه دیګي او دوه دیګي په غوونه کې هغه د خپل وطن کې پګاونه وکړي. زموږ د افغانان د دې وطن خارج ته نه ځي او په دې لار کې کوم مشکلات او مشکلات د اخلاص له خپل وطن من خپل وطن باندې.
افغانستان د کرنیزو محصولاتو په برخه کې تر ډیره په ښه وضعیت کې یادېږي. خو د کرنیزو محصولاتو د ښه پروسس لپاره هغه سي اړین لوازم او ماشينالات نشته څنګه چې اړتیا ده. د اقتصادي چارو شرمنکی په ننګرهار کې د زیتون د پروسس برخه تر ډیره ښه یادوي.
در تولید زیتون در ولایت ننګرهار و زون مشرقي خوشبختانه ما مزیت نسبی داریم و در هر کالا و محصولی که مزیت نسبی داشته باشیم سرمایه گذاری در جهت گسترش کمی و کیفی از اون محصول چانس از ایره فراهم میکنه که مسیر صادراتی از اون بیشتر هموار شوه و بیشتر بتانیم از اون محصول و یا کالا صادرات داشته باشیم و افزایش صادرات در محصولات و تولیدات از داخل افغانستان باعث از این میشه که جای کار به مردم ایجاد شوه.
په ننګرهار کې د یادی کارخونه د تاسیس سره هم مهاله 3000 سل هکتاره د زیتون باغونه جوړ سوی و. خو د تیرو څلورو لسیزو جګړو له امله لویه برخه ویجاړه سوی او دم ګړی یوازې نږدې 1100 هکتاره د زیتون باغونه پاتې دي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سویل ختیځ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې خوست ولایت روغتي چارواکي وایي چې د پولیو یا غزان په وړاندې ورسره د خلکو همکاري 90% زیاته شوې ده. د ځای مسولین په وینا وړاندې به لسګو نظر ماشومان د پولیو کمپاین پر مهال د واکسینونو له تطبیق نه محروم پاتې کېدل، خو اوس شمیر د پاموړ رقم شوی دی. په دغه ولایت کې د کمپاین په دوران کې تر 3.5 لک زیاتو ماشومانو ته په اوس وخت کې واکسین رسیږي چې له منځه یې د 3.5 زرو په شاوخوا کې کورنۍ لا هم انکاري دي. نور حال د منیر بهار په رپورټ کې.
د افغانستان سویل ختیځ حوزې خوست ولایت چې شمالي وزیرستان ته څیرمه پر ډیورنډ کرخه پرته سیمه ده، پکې د ځایي خلکو په ګډون د یو شمیر وزیرستاني کډوالو ماشومان چې د کمپاینونو پر مهال به محروم پاتې کېدل، اوس ورته د صحي رضاکارانو لاسرسی زیات شوی. د دغه ولایت ځایي روغتیایي چارواکي وایي چې د ګزڼ په مبارزه کې خلکو ورسره د همکارۍ لاس یو کړی او د لسګونه زره محروم ماشومانو ارقامو د پام وړ کمک موندلی. د خوست امر اختیار ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد امریکا غک ته وویل چې د مجالس د لارې ورسره علما او نور قومي مخور په تماس کې دي چې لکه بلای د پولیو کمپاینونه په خطو غت تطبیقي. خاغلی زاهد په دې حق لم امریکا غک ته داسې وویل:
الحمدلله دمره به غدر ته وایم خبر درته وکم چې په خپله نسبت باندې مونږ چې کوم امه په هواي کړی دی یانو د چې کوم خلک ولا مایکرام سره مې اشتراکینه کړی دی یمو میټینګینه سنورې دی چې دا واکسین چې دی واکسین تطبیق دی ته واکسین وال چې دا ډیره फायदा لري. اې دې بار هکې مونږ بار بار ټیمونو ته روند کوم ټیمونو چې ساحته لګړې دي ور سره ته نه کوي د ما په هیڅ بار هکې دا یک دمات دی د ریسټي طرفه چې مونږ اطمینان ورکو اطمینان په هیڅ باندې ان شاء الله رحمان دې سلو نه هم اې پنځنه په ستر صدرې چې هڅه به ان شاء الله تطبیق ورو ده.
د نوموړي په وینا د خوست پیری ولسوالۍ چې وړاندې پکې یو شمیر وزیرستاني کورنۍ د پولیو واکسین له تطبیق انکاري بلل کېدی، د عامه پوهاوی په زیاتولو سره په دغه سرحدي ولسوالۍ کې هم صحیح رضاکارانو ته د فعالیت زمينه سازي کړې او د انکاري کورنۍ شمیر پکې د پام وړ رقم شوی دی.
اې د مقابل کې مونږه بار بار پوښتنه کړې ده مابو حوی کسنا چې انکه اوس مه هم د مافیاتي قتلې مسول خبره وکړه چې مونږه سپیر ور سره کې د سیل زینو لرو کنه چې انکاري حالت دی او چې مونږه د دې سره مونږ رسنه نیول د مدرسې سره ځي پوزي کړې دي خبره ټکړې چې مونږ د سې څوک نه درو چې د څه انکار وکړي انکاري حالت موجوده. متاسفانه کچې ته درو مونږ په آینده کې هم د دې لپاره امه په هوا یا ولا مایکرام سره میټینګ لرو دا هغه مشکلات حل کړو.
نو موړی لټول والدین غواړي چې خپل کوچنی اولادونه د تلپاتې معلولون کې ناروغي په وړاندې واکسین کړي او پرې نګري چې ټولنه کې یو ځل بیا د ګزړن په څیر وایروسي ناروغي خپرې او د معلولیت کچه لوړه کړي.
موږ ته هیڅ ویل چې د واکسین چې د واکسین باید تطبیق شي او هم کې دغه په اساس باندې ټول خصوصیتونه موږ وختونه چې واکسین باید هر دي ته ورسیږي او موږ کې ځینې حلق دا وختونه لري چې د واکسین چې په نورو هیوادو کې نه کیږي. اغه هیوادونه چې واکسین نه کیږي دغه هیواد دي پر دغه مرزي د ګزن مرزي لري نه اغه هیوادونه چې ګزن مرزي لري په یغه واخې په یغه هیواد کې د واکسین تطبیق کیږي تر هغه وخت پرې د مرزي لمنځه ډوړه شوی نه وي.
روغتیاي کارپوهان په دې باور دي چې په ټولنه کې د پوهاوی سطح په لوړېدو سره کېدای شي چې پولیو یا ګزن ناروغي په ډیره کمه موده کې لمنځه لاړ شي. منیر بهار، امریکا غږ، خوست.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د کوریا جمهوریت او وکالت ائتلاف قوی دی او قوی کیږي. د جنوبی کوریا د بهرانه وزارت د وزیر پارک جین په قول نړیواله طبیعي منظره ډیره ناخوندی ده. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ائتلاف قوی دی. د بهرانه وزارت وزیر انټونی بلینکن ویل د جنوبی کوریا د خپل تازه وخت د سفر په وخت دا په حقیقت کې د نمنول کې د انامیزم نن وخت دی او د امریکا او جنوبی کوریا ترمنځ د روابطو لپاره مهم دی. د ویل په څه باندې تیرو او وکالو کې دغه روابط له مهم امنیتی ائتلاف نه مهم نړیوال انډیوالۍ ته وده کړې ده. زمونږ د خلکو په باره کې د عواقب تقریبا د هر موضوع په باره کې امریکا او جنوبی کوریا په ګډه له نږدې نه کار کوي او دا یو تصادف نه دی. دا زمونږ د ژمنې یو عکس العمل دی د دغه انډیوالۍ په باره کې او د دغه سیمې په باره کې. اصلی چیلنج چې دغه دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي هغه په ختیځه آسیا او درسته نړۍ کې د امنیت او ثبات څارنه او قوی کول دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اول په ځانګړي ډول امریکا او د جنوبی کوریا جمهوریت ستراتیژیک مرکز شریکوي کله چې دا د چین سره د دوی د تماس پورې ارتباط ولري. په دې کې د چین جنوبی او ختیځ سمندرګي او د تایوان تنګي شامل دي. دا د دې څرګندونی ارزښت هم لري چې کوریا، جاپان، استرالیا او نیوزیلند د ناتو په غونډو کې اوس منظم فعال برخوال دي. کوریا د اوکراین د زړورو خلکو کوششونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې خپل خلکو نه دفاع کوي، چې خپل خاور نه دفاع وکړي، چې د روسي د يرغل په خلاف خپل دیموکراسي نه دفاع وکړي. په اخر کې دغه دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د منشور په مرکز کې په دوسلو د پاراونکو اقداماتو په اړه کې په خپل تماس کې متحد دي. خپلواکي، ځمکنۍ تمامیت او استقلال. په اخر کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ د خپل خلکو ترمنځ د اډونې وړ روابط جوړو. کومنګ په تازه لسیزو کې یو شی یاد کړی وي هغه دا ده کله چې هندوان او امریکایان په ګډه څېړنه وکړي، په ګډه کار وکړي، په ګډه همکاري وکړي، د پرمختګ لپاره امکانات به حد دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګند کړه دا په تاریخ کې یو لحظه ده چې پریکړې او همکارۍ ته ضرورت لري. دا یوازې په دې باندې ټینګار کوي چې څومره د امریکا، هند او نړۍ مهمه ده او څومره کوشنه مهم دي چې دا نور پسې قوی کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو،
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مانه نشته امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای مالش.